خلاف افغانستان څخه ووزي چې شرایط برابر سي. شاغلی ګرام د سی بی اس ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې د ولسمشر جو بایدن د حکومت له دې وړاندې سره موافق دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونه وساتل سي. هغه ول فکر کوم موږ به د مې په میاشت کې افغانستان څخه ونوځو، موږ به هغه وخت ووزو چې شرایط برابر سي. هغه زیاته کړه چې طالبان دوکه کوي او د دوه تړون ناملي کوي. نوموړي د امریکا د نوي حکومت هغه دریز وستایه چې غواړي په افغانستان کې د کمو امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو مسله وارزوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د مطالعاتو ډلې په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې له افغانستان څخه ژر وتل به هغه نظم او نظام وپاشي او سیمې ته به منفي پای ولري او دغه راز د امریکا متحده ایالاتونو ته به ګواښونه پیدا کړي. دغه ډله د امریکا کانګرس د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې جوړه کړې وه. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د دوشنبه په ورځ د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره په ټلیفون خبرې کړې دي او هوډه کړې دي چې د امریکا متحده ایالات او هند به د کورونا وایرس د نړیوالې وبا پر ضد د اقلیم د بدلون تر څنګ د نړیوال اقتصاد د بیا رغونې لپاره په ګډه کار کوي چې له وجې دواړو هیوادونو خلکو ته به ګټه ورسي او دغه راز د نړیوال تروریزم پر ضد به هم په ګډه کار سره کوي. جمهور رئیس جو بایدن د هند صدر اعظم سره په نړۍ کې د جمهوري ادارو د دفاع خبر هم کړی دا ویل چې د هند او امریکا ترمنځ د اړیکو بنسټ جمهوري قدرونه دي. دغه دواړو مشرانو په میانمار کې د جمهوري عمل او د قانون د حاکمیت ملاتړ جاري ساتلو خبره هم تکرار کړې ده. دغه دواړو مشرانو د مختلفو نړیوالو چیلنجونو په اړه د نږدې اړیکو ساتلو تر څنګ د دې یادونه هم وکړه چې امریکا او هند به د خپلو هیوادونو د ولسون لپاره په ګډه کار سره کوي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي چې د متحده ایالاتو لپاره به ډیره ګرانه سي د سپتمبر تر میاشتې پورې د کورونا وایرس پر ضد کتلوي معافیت ترلاسه کړي. ساینس پوهان وایي د کتلوي معافیت لپاره پکار ده چې د نفوسو لږ تر لږه په سلو کې 15% معافیت ترلاسه کړي. جو بایدن وویل چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره یو خنډ لوجستیکي ستونزې او د واکسینونو کمښت دی. د خبر تفصیل په دې راپور کې اورو.
بایدن له سی بی ایس نیوز سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي هغه مفکوره چې امریکا کولی شي دغه ډله ییز معافیت د دوبی تر پایه ترلاسه کړي دا به ډیره سخته وي. ساینس پوهان وایي د کتلوي معافیت لپاره په کار ده چې د نفوسو لږ تر لږه 15% کې معافیت ترلاسه کړي. بایدن وویل دغه هدف ته د رسیدو په لاره کې یو خنډ لوجستیکي ستونزې او د واکسینونو کمښت دی.
له سوریې څخه راپورټونه وایي چې داعش ډلو وسلوالو د دوشنبه په ورځ د سوریې د ځواکونو په یو کاروان برید کړی دی او لږ تر لږه شپږ ویشت سرتیري او ملیشه وژلې دي. په برتانیې کې د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې په وژل سوو کسانو کې وتنه د سوریې د امنیتي ځواکونو غړي او نورې ملیشه دي. دا پیښه د ریزور پایرت کې سوې ده. د څار دغه ډله وایي چې په جګړه کې یوولس داعش بریدګر هم وژل سوي دي. د داعش ډلې د 2019 د مارچ په میاشت کې په سوریې کې خپل وروستی مرکز هم د لاسه ورکړی. خدا شکاري چې بیرته فعال سیبي او په دې ورستیو کې بریدونه زیات سیبي دي. تیر ونې هم د داعش په برید کې د سوریې نونس ملیشا او عسكر وژل سیبي وو. د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د غړلې په یو کمین کې د سوریې څلويشت هغه سرتیري وژل چې د رخصتۍ لپاره کورونو ته روانو. د امریکا متحده ایالاتو په هوڅي شیه یاغانو ژغ کړی چې په یمن کې د نننه نوي پوځي عملیات ونه کړي او هغه بریدونه دي هم بند کړي چې په سعودي عربستان کې د ولسی خلکو سیمې زیانمنوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بارنو چارو وزارت بیان په یوه اعلامیه کې ویل چې امریکا د هوتی یاغانو په دوامدار بریدونو باندې ډیره خوشاله ده. شاغلی پرایس زیاته کړه چې اوس یې وخت را رسیدلی دی چې دا تاوتریخوالی ختم سي. امریکا دا سیمال د خبره کوي چې د بیورزی لمخې د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف ول چې هوتی شیعه یاغانو د یمن څخه پر سعودي عربستان د بی پیلوټ الوتکې برید کړی وو چې شند کړل شوی دی. د جمعې په ورځ د امریکا د بارنو چارو وزارت ویل چې د کانګرس ته خبر ورکړی چې امریکا د هوتی شیعاغان د امریکا د ترګرو سازمان له لیست څخه وباسي. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونلډ ترامپ د تیر کال هوتی شیعاغان ترګر ډله پیژندلې و. سعودي عربستان له 2015 کال راځي په یمن کې په نړیواله کچه د پیژندل سوي حکومت په ملاتړ پوځي عملیات پیل کړی دي. په هند کې چارواکي وایي چې د عملیا په غرونو کې د طبي کنګلونو د یوې برخې د نړیدولو کبله وبرا وتلی او تر دې دمه لښت لږه اتلس کسان بکری دي. چارواکي وایي چې د ژغورنې عمله کار کوي چې د برېښنا د تولید د یوې فابریکې و د ښکار کوونکي چې په یو چنل کې راګیر دي وشغوري. په دغه پیښو کې د چارواکو په خبره یو سل پنځه شپېته څخه زیات کسان درک هم دي او اندېښنسته چې شاید مرسي وبوي. د پاوز او د پولیسو په ګډون د ژغورنې څه باندې 2000 کسان استول سوي چې دغه بنسوي انسانان وشغوري. او په نړۍ کې د یو بیرل تیرو بیا څه باندې یو کال وروسته ل شپېته ډالرو څخه وشتي او پنګوال هیلمن دي چې د کورونا د وبال عمل اقتصادي رغونه به د تمې په خلاف چټکه پیل سي. د لندن د اومه تیلو په بازار کې پرون د شنبه پرز د یو بیرل د تیلو بیا په سلو کې یو اشاریه 3% زیاته سی به او څه باندې $80 ته پورته سی ده. دا د تیر کال د جنوري د میاشتې راځي لومړی ځل دی چې د تیلو بیا دومره لوړیږي. دا خبرونه ستاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په مو کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. افغان حکومت وایي چې طالبانو د بندیانو د خلاصولو په اړه له خن نیت نه ناسمه استفاده کړې او ډیره بندیان چې ژمنه یې کړې و بیا به جګړه نه کوي د جنگ میدانونو ته ګرځېدل دي. طالبان د خپل نور بندیانو آزادیدل او د تور لسنا د هغوی د غړو د نمونه استل د سولې د خبرو مهم شرطونه یاد کړي دي. خو د ولسمشر لومړی مرسیال امرالله صالح وایي چې افغان حکومت به بیا د طالبانو بندیان آزاد نه کړي. د امریکا غ خبريال حکمت سروشي په اړه رپورت لري.
د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې د سولې د خبرو د پیل لپاره د افغان حکومت لخوا د طالبانو له 15,500 آزاد سو بندیانو څخه 15 سلنه بیرته جګړې ته ګرځېدلې. ښاغلی صالح وایي چې زموږ جدیت او شنیت د کمزوري په سترګه کتل سوي او بیا به د طالب بندیانو خلاصون تکرار نه سي.
دا مسله نه یوازې د افغانستان امنیتي او کشفي ارګانونو تایید کړې ده، بلکې د افغانستان نړیوال متحدین هم دا خبره تاییدوي. د خوششو طالبانو غږیز او ویډیوي پیغامونه د ښکارا کوي چې دوی د افغانستان د حکومت له خنیت څخه ناوړه استفاده کړې ده او د طالبانو ورستۍ تروریستي بریدونه دا خبره ثابتوي.
دا یوازې د طالب بندیانو د خلاصون مسله نه ده چې افغان حکومت یې په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په کابل کې د امریکا له سفیر راس ویلسن سره په لیدنه کې که یو خوا د ولسمشر بایدن د ادارې لخوا د دوهې پر تړون د بیا کتنې هرکلی کړی، نو ورسره یې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي په اړه هم خپل اندېښنه شریکه کړې.
عقله سه د طالبان سره د متحده ایالاتو د هوکړلیک بیا کتنه باندې اساس کی قدردانی وکول او زیاته کړ چې طالبانو هغه تعهداتو باندې نه دي درېدلې چې د هوکړې په اساس د متحده ایالاتو سره کړی وو. تاریخواله کچاند وړه سره ده او د سولې د بریالیتوب لپاره هم فضا ته ضرورت ده نه ده څنګه سره.
دا سمحال چې لا هم امریکا له طالبانو سره د سولې د تړون په اړه خپل نوې دریز نه دی اعلان کړی، په دوه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو د سولې مذاکرات په ټپه ولاړ دي. شنونکي وایي دواړه اړخونه د امریکا د نوې ادارې دریز ته په تمه دي.
سیمه هیوادونو ته د طالبانو سفر همدارنګه د طالبانو دا غوښتنه چې پاتې بندیان نیم باید خوشي شي او د افغان دولت لخوا دا موقف چې ایله سوي طالبان هم د جګړې خطو ته بیرتللي او باید نور طالبان خوش نه سي، په ټوله کې د دې ښکارندوی کوي چې دواړه لوري د متحده ایالاتونو د نوې ادارې د جو بایدن د ادارې تصمیم ته منتظر دي.
طالبانو بیا یو لیست خپور کړی او ویلي دي چې یو شمېر بندیان بیا نیول سوي او یا وژل سوي دي. دغه ډلې تر دې وړاندې ویلي وه چې له امریکا سره د سولې تړون ته ژمن دي او د دې تړون پلي کېدل یې په افغانستان کې د رواني کشالې یوازنۍ د حل لاره بللې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو ناوړي. یو مخکښ امریکایي سناتور وایي چې د دوی پوځیان له افغانستانه د می په میاشت کې نه وځي. لنسی ګرام په دې باور دی چې طالبانو امریکایان غولولي او پوځیان باید د شرایطو ترخه کېدو پورې په افغانستان کې پاتې شي. له بلې خوا د افغانستان د ولسمشر مرسیال امرالله صالح د امریکا د پخوانی ادارې پر تګلارو کلکه نیوکه کړې ده او ویلي دي چې واشنگتن له طالبانو سره د مستقیمو اړیکو په ټینګولو سره لویه خطا وکړه. احمد شکیب دوسی پاړه رپورټ لري.
د امریکا حکومت له طالبانو سره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د سولې پر تړون له سره غور کوي. دوی د غیرځونې د بشپړېدو وخت اعلان کړی نه دی، خو ویلي دي چې هر پریکړه به شرایطو ته په کتو کیږي. یو مخکښ جمهوري غوښتونکی سناتور د افغانستان په اړه د ولسمشر بایدن تګلاره ستایي. لنزی گراهام د یک شنبه پورې د سی بی اس ټلویزیون سره د یو مرکې په ترڅ کې ویلي چې امریکایي پوځیان د میل میاشتې وروسته هم په افغانستان کې پاتې کیږي.
Talked to Secretary Blinken.
ما دوه ورځې مخکې د بهرنیو چارو وزیر بلنکن سره خبرې وکړې. زه د هغه څه په اړه خوښیم چې د بایدن ادارې د افغانستان لپاره وړاندیز کوي. مونږ به هلته خپل پوځیان د شرایطو په اساس وساتو.
د طالبانو او امریکا د سولې د تړون له مخې چې تیر کال په دوحه کې لاسلیک شو، ټول بهرني پوځیان باید د 2020 کال د می تر میاشتې پورې له افغانستان څخه ووځي. سناتور ګرام په دې باور دی چې طالبان امریکایان غولوي.
I think we're not going to leave in May.
فکر کوم چې موږ د مې په میاشت کې نه راوځو. موږ هغه وخت راوځو چې کله هلته شرایط سم وي. طالبان ټګي کوي او پر خپل ژمنو عمل نه کوي.
د تازه شمیرو لمخې اوس مهال د امریکا 2500 او د ناتو شاوخوا 10000 پوځیان په افغانستان کې ډیر دي. د افغانستان د ولسمشر لمړي مرستیال امر الله صالح د پی بی اس ټلویزیون سره د مرکې په ترڅ کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر تګلارو کلکه نیوکه کړې او له طالبانو سره د امریکا مستقیم اړیکه یو خطا بللې ده. اما آیا د افغانستان د حکومت په نظر امریکا د می په میاشت کې له افغانستان څخه خپل پوځیان راوباسي؟
It depends what did they come here for.
دا په دې پر تړل چې دوی دلته د څل پر راغلی او آیا دوی هغه تر لاسه کړی دي، ځکه چې طالبانو ژمنه کړې و چې القاعدینا جلا کیږي. د دې ژمنې لکول څو میاشتې وروسته موږ له سیاسي سره په ګډه په غزنی او هلمند کې جلا عملیات وکړل. موږ د طالبانو قماندی په مرکز کې د القاعدی درې غړي وژل.
د افغانستان حکومت وایي چې طالبانو په دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې درولې دي او په سفرونو یې ځانونه بوخت ساتلي. طالبان وایي چې که بهرني پوځیان په افغانستان کې پاتې شي، دوی به جګړو ته دوام ورکړي.
I support
زله هر هغه کوخ چې په سولې سیاسي جوړجاړي تمام شي ملاتړ کوم، خو سیاسي تسلیمېدل نه منم.
د امریکا د مرکزی قماندانې مشر جنرال کین فرانک میکنزی په تازه څرګندونو کې ویلي چې که طالبان له امریکا سره د خپل تړون دوام غواړي، نو نور اقدامات دی باید وکړي. که څه هم چې میکنزی د طالبانو له اعمالو څخه اندېښنه ښیي، خو د بین الافغاني مذاکراتو له مرکچیانو څخه غواړي چې جوړجاړی وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
داونه په واشنگتن کې د دوه مهمو مسلو په حل بحثونه کیږي. د یو اشاریه اته تریلیونو مرستو اقتصادي بسته چې ولسمشر جو بایدن وړاندیز کړي او د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا محاکمه. نور تفصیل په رپورت کې اوري.
د امریکا د کانګرس مانای چې په تیرو اونیو کې د سیاسي نندرویو ډګر ګرځېدلې وه، یو ځل بیا د خلکو پام ورته اوښتی دی. دا اونۍ به قانون جوړونکي د هغو امریکایانو لپاره د اقتصادي مرستو بستې باندې بحث وکړي چې د کورونا له امله زیانمن شوي دي، او هم به د پخواني ولسمشر محاکمه کې خپل استدلال وړاندې کړي. د کانګرس کمیټه به د ولسمشر جو بایدن د مرستندویه پلان د مواردو په قانوني جوړښت باندې کار پیل کړي چې کورنیو، کارګرانو، سوداګریو او ځایي حکومتونو ته مرستې چمتو کړي. اکثره جمهوری غوښتونکي استدلال کوي چې دا پلان ډیر لوی دی او یوازې به هغه ستونزې په ډیره کم اندازه حل کړي چې د وبا له امله رامنځته شوي دي. دموکراتان بیا وایي چې د ملت اقتصادي بحران ته په پام کې نیولو سره باید د دې پلان منظوریدل چټک شي.
The bottom line is
اصلي خبره دا ده چې مونږ د څومره امریکایانو سره چې مرسته کولای شو هغومره زیات مرسته وکړو، او څومره ژر چې کولای شو وکړو. وخت ډیر مهم دی.
د سنا مجلس به د ماسپیکین لخوا د ترامپ د استیزا محاکمه پر مخ بیایي. په ترامپ باندې تور دی چې د جنوري میاشتې په شپږمه خپل پلویان په کانګرس باندې برید ته هڅولي وو، خو ترامپ دا ادعا ردوي. د میسی سی پی ایالت جمهور غوښتونکي سناتور راجر ویکر د ترامپ محاکمه یو بی معنا او یو اړخیز کار بولی.
د استهزا په هغه یو سند کې دا تور دی چې ترامپ په انفرادي شکل بغاوت را پارولی چې کانګرس باندې برید وکړي. زه فکر نه کوم چې دا به د محاکمې په محال ثابت شي.
د سنا مجلس سل څوکۍ په دواړو ګوندونو 50-50 ویشل شوي دي. د ترامپ د محکومولو لپاره دموکراتانو ته د ولسو جمهوري غوښتونکو رایې پکار دي چې ډیر به ګران وي چې ترلاسه یې کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس وبا پر مهال څرګنده شوه چې د افغانستان د روغتیا سکتور اوسنۍ روغتیایي اړتیاو ته په سمه توګه د ځواب ویلو جوګه نه دی. خو دغه وزارت وایي چې په 1999 مالي کال کې له ننګونو سره سره میلیونونو افغانانو ته روغتیایي خدمات وړاندې شوي دي. نور جزئیات له کابل د امریکا غاک آشنا رادیو د خبريال ممتاز بهیر پر رپورت کوي.
د افغانستان د روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجرود د شنبه په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل چې د کرونا وایرس وبا د نورو برخو په سیر د روغتیا سکتور هم تر فشار لاندې راوسته، خو بیا هم په 1499 مالی کال کې کابو شپېته میلیونه او شپږ سوه زره ځلې ناروغانو روغتونونو ته مراجعه کړې او درملنه یې شوې ده. د ښاغلي مجرود په وینا له دې شمېرې نږدې 1.5 میلیونه ناروغان بستر شوي، کابو 391 زره ناروغان عملیات شوي او همداشان څه باندې 1,250,000 زره ژوندي زیږونونه شوي دي. دغه روغتیایي خدماتو ته په پاملرنې ښاغلي مجرود د روغتیا د سکتور اوسنی ظرفیت کم وباله او ویویل
ظرفیت موجوده ساختار
موجود ظرفیت او جوړښت د اوسنیو اړتیاو او احتمالي ګواښونو ځواب ویونکی نه دی. یعنې د عامې روغتیا وزارت په مختلفو برخو کې ډېر جدي او بنیادي ارزونې ته اړتیا لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په 1499 مالي کال کې څه باندې 2,902,000 زره افغان ماشومانو ته 15 ډوله واکسینونه هم ورکړل شوي دي. خو ښاغلي مجرو وویل چې په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو کمپاین په وړاندې د طالبانو د خنډونو له امله څه باندې 3,000,000 افغان ماشومان له دغه واکسین څخه محروم شوي دي.
افغانستان کې تقریبا 1.5 میاشت کېږي چې د طالبانو د خوانه کور په کور د واکسین د تطبیق په وړاندې ممانعت ایجاد شوی دی، او دا د دې لامل ګرځېدلی چې تقریبا زموږ د 2.5 میلیونه ماشومان د لاسرسی نه لري پاتې شي، او دا تیر کمپاین کې حتی دا تر 3.3 میلیونه رسیدلی دي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت شمېرې ښیي چې په 1499 مالي کال کې 650 افغان ماشومان په پولیو ناروغۍ یا د ماشومانو په ګوزان اخته شوي دي. ښاغلي مجرول له کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې په دې برخه کې بشپړه همغږي او تجهیزات موجود دي، او دا مهال 3 دولتي او خصوصي لابراتوارونه چې په یوه شپه ورځ کې د کرونا وایرس د 1,000 سمپلونو د ارزولو ظرفیت لري فعال دي. د افغانستان د روغتیا وزارت د سرپرست په وینا تر راتلونکي جون میاشتې پورې به 24 نور تشخیص لابراتوارونه هم فعال شي چې د کرونا وایرس تر څنګ به د نورو ناروغیو د تشخیص ظرفیت هم ولري. په اوس وخت کې په افغانستان کې د کرونایي ناروغانو د درملنې لپاره کابو 2,000 ځانګړي بسترونه شته، او ښاغلي مجرو وویل چې د اړتیا په صورت کې د 1,000 بسترونو لپاره چمتووالی لري. په عین حال کې د افغانستان طبي شورا د خو روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو او متخصصو ډاکټرانو د ګمارلو لپاره ډاکټرانو ته د فعالیت د جواز ورکولو پروګرام پیل کړی دی. د دغه شورا مشر نسرین اوریاخیل وویل تر اوسه څه باندې 1,000 ډاکټران په دې شورا کې ثبت او ورته د فعالیت جوازونه ورکړل شوي دي.
هدف عمومي رجستریشن ډاکټر صاحب در افغانستان
په افغانستان کې د ډاکټرانو د ثبتولو عمومي هدف دا دی چې یو خو تر اوسه موږ په دې نه پوهیږو چې ډاکټرانو شمېر څو ته رسیږي، په سیستم کې څومره ډاکټران دي او څومره نورو ته اړتیا لرو. له بلې خوا موږ ته د ناروغ خوندیتوب ډېر مهم دی، او دغه ډاکټران چې له موږ سره ثبت کیږي او جواز اخلي موږ یې اسناد چک کوو. هغه کس چې د طبابت حق ونه لري ورته د فعالیت اجازه نه ورکوو. همداشان د افغانستان طبي شورا د ډاکټرانو د پوهې د کچې معلومولو لپاره یوه علمي طرحه هم جوړه کړې چې له مخې به یې په 1400 کال کې په افغانستان کې له طبي پوهنتونونو څخه تازه فارغ شویو ډاکټرانو څخه دولتي ازموینې واخیستل شي. نسرین اوریاخیل وویل چې په 13 کلونو کې له ډاکټرانو څخه په 1400 دورو کې دولتي ازموینې اخیستل شوي، او د افغان ډاکټرانو د ظرفیت د لوړولو لپاره د افغانستان طبي شورا د متداومو طبي زده کړو له نړیوال ائتلاف سره چې مرکز یې په لندن کې دی یو ځای شوی، او ډاکټران کولای شي چې له دې لارې په زرګونو کورسونو کې خپلې تخصصي زده کړې وکړي. هغې ټینګار وکړ چې هر ډاکټر مکلف دی د ناروغ د خوندیتوب او ورته د معیاري خدماتو د وړاندې کولو لپاره هر کال تازه تخصصي زده کړې وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. ولسی جرګې اساسي د چهارشنبه ورځ په خپل منځو کې د 1400 مالی کال د بودیجې په دریمه مسوده باندې بحث کوي چې په ترڅ کې به د نوې بودیجې په اړه د جرګې د اساسو دریځ معلوم شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کوي.
د ولسی جرګې غړو د دوشنبه پر ورځ په خپل عمومي غونډه کې د افغانستان د 1400 مالي کال د بودیجې د دریمې مسودې په اړه یو ځل بیا تاو د بحثونه وکړل چې زونو په دریمې مسودې کې د 1.5 میلیارد افغانۍ د زیاتېدو هرکلی وکړ او زونو نور ورسره یو ځل بیا مخالفت وکړ. د ولسی جرګې یو غړي کریم اتل د دریمې مسودې په اړه ویل چې ټول ته یو ډول مشور کول د تخنیکی په لور ممکن نه دي.
دا چې نه دی چې یو کس په دریم بس کې 5000 افغانۍ معاش اخلي موږ وایي چې په عیني رقم د معلم ته هم ماش ورکول سي نه د معلم ماش باید لوړ سي.
همداشان د ولسی جرګې او بلغړی ګل احمد کمینویل چې پر بودیجې باندې خبري تخنیکی ازولي ترتیا لري او دا مسله به سیاسي نشي.
کچ کې ترجیح ځای پر نه وای رسیدلې دا د وزارت مالیه او د بودیجې کمیسون ترمنځ باندې ټول تخنیکی موارد باید جوړ سي تنظیم سي بل اخره کمیسونونو ته واستول سي مشترک کمیسون پر باندې جوړ سي او تالار خپل تصمیم ور باندې ونیسي. خو متاسفانه چې خبره ډیره کشمکش وته ولاړه.
کمین په دریمه مسوده کې دراغول بدلونونه پاره هم وغږیده او ویل چې په نوې مسوده کې د ملي دسترخوان په نوم د افغان حکومت د پروګرام لپاره بیل شوی پیسې له مسودې سل شوی او هم د عملیاتي واحد په نوم د شرکت مسولیت په نوې مسوده کې د جمهور ریاست اداري ریاست ته سپارل شوی دی.
1.5 میلیارد افغانۍ په 22م کوټ کې د مصارفاتو تنقیس راغلی دی. 315 میلیونه د ان ټی ای په پروګرام کې تنقیس راغلی دی. 300 میلیونه په احتیاطي کوټ کې تنقیس راغلی دی. 200 میلیونه د بهرنیو چارو وزارت په انکشافي بودیجه کې تنقیس دی چې مجمع ټول تنقیسات 3 میلیارد 104 میلیونه افغانۍ کېږي. د پارلمان یو اساسي غوښتنه همدا و چې د استادانو او نور مامورینو معاشات لوړ شي.
د ولسی جرګې غړو تر اوسه دوه ځلې د افغان حکومت د 1400 مالي کال بودیجه درایو پاک سره را ده کړی ده. وکیلانو د ملي او امنیتي ادارو د مامورینو په معاشونو کې نارډول د بودیجې څخه د ملي د سرخان په نوم د افغان حکومت د 240 میلیونه ډالرو پازخ په کلو باندې کې خلکو سره د مرستې د پروګرام شاملول او د جمهور ریاست د عملیاتي واحد په نوم د پروژو ورکول د ملي بودیجې د نه تصویبولو د سلو دلایلو په توګه یادول. خو یو شمېر نور وکیلانو د ملي بودیجې په دریمه مسوده کې راغلي بدلونونه ناسیزه وبلل او ویل چې د معاشونو د برابرولو لپاره 10 میلیارد افغانۍ ته اړتیا ده چې حکومت یوازې 1.5 میلیارد افغانۍ ورکې اضافه کړي او دا اضافه شوی پیسې هم د نورو مامورینو د معاشونو د کمیدو څخه ترلاسه کړي دي. د ولسی جرګې او غړي عارف رحماني ویل چې که په بودیجه کې بدلون نه شي دی به رد کړي.
تا همي حالا کارت ما
تر دې مهاله کوم بودیجه چې وړاندې شوی زما کارت ورته سور دی او که په کې بدلون را نشي لکه چې نه لسو کلونو کې مې چې ټول بودیجو ته سور کارت پورته کړی بیا به هم پورته کړم.
د دغه بحثونو په پای کې د جرګې غړو پریکړه وکړه چې د چهارشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې د بودیجې ملاتړ یوې خوا مخالف بلې خوا سره کینی او د بودیجې په اړه به بحث وکړي. د ولسی جرګې رئیس میرحمان رحماني ویل چې د چهارشنبه د ورځې غونډه به د بودیجې د تایید یا رد په اړه د دې جرګې دریس روښانه کړي.
وکلای محترم روز چهارشنبه
محترم وکیلانو د چهارشنبه په ورځ د موافقو او مخالفو وکیلانو ترمنځ موږ یو آزاد بحث تنظیموو.
تنظیم میکنیم
د افغانستان د نوي لیکل ټول بودیجه 1.3 میلیارد افغانۍ ده چې شاوخوا 5 میلیارد ډالر کیږي. په دې بودیجه کې 311 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1 میلیارد ډالر کیږي ادي بودیجه او پاتې انکشافي بودیجه ده.
زمونږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي کور په کور د پولیو د تاسکو کمپاین او هر ماشوم ته د پولیو د تاسکو رسولو کمپاین قسم تطبیق شي پولیو ختمې دي. خو که کلینیک په کلینیک تطبیق شي یو شمېر ماشومان له واکسینونو نه پاتې کیږي او د هغه ماشومان د پولیو کېدو خطر شته چې واکسین ورته نه رسیدلې. د امریکا غک آشنا رادیو خبریال ګلرحیم نیازمند په همدې اړه رپورټ لري.
د قندوز د کتلوي معافیت مسؤلین وایي چې د پولیو د څاڅکو کمپاین باید کور په کور تطبیق شي او هیڅ کورنۍ ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو ممانعت ونه کړي. که چیرې کور په کور د پولیو کمپاین تطبیق نشي یو شمېر ماشومان له واکسینو پاتې کیږي او د دې خطر شته چې پاتې شوي ماشومان په پولیو اخته شي. د قندوز د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر غلام جیلانی عطایی وایي
د عامه روغتیا وزارت د پلان په اساس باندې موږ په قندوز کې 3,18,000 هغه ماشومان چې عمر د 50 کالونو ټیټ دي هغه زموږ هدف دي. هغه خاري ساحات دي چې هلته کور په کور واکسین تطبیق شوی دي او په ولسوالیو کې هم زموږ پروګرام تطبیق شوی ولی هلته کلینیک په کلینیک باندې دي. په کلینیک کې چې واکسین تطبیق شي نو والدین به نشي کولای چې ټول کلینیک ته راشي او زمونږ کوم هدف شته هغه مونږ لاسته راوړو.
ځینې کورنۍ کلینیکونو ته ماشومان د واکسین لپاره نشي وړلی او یا هم کلینیکونه له کلو سره په زیاته فاصله کې دي چې لامل یې د ماشومانو هغه شمیر چې دوی سره موجود دي نه واکسینېږي. د قندوز یو تن اوسیدونکی نعمت الله لغمانی چې خار کې ژوند کوي هر کمپاین کې خپل اولادونو ته د پولیو واکسین ورکوي. هغه وایي دغه واکسین ماشومان له خطرناکې ناروغۍ ګوزن څخه ژغوري.
نوم نعمت الله لغمانی ده، قندوز ولایت اوسیدونکی یم. ما خپل ماشومان واکسین کړو. واکسین چې ډېرې ګټې لري، د ګوزن نه، د فلج نه، مختلف ناروغۍ نه مخنیوي کوي. ډېر مننه کوم د واکسین د بخښ نه. ګرځي کور په کور باندې ماشومان ته واکسین کوي.
د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی جاوید بیا وایي چې کله یې له ښاره لرې دی ځکه یې اولادونه له واکسین کولو څخه پاتې کیږي.
زه جاوید ما او د قندوز د ولایت اوسیدونکی د ولسوالۍ د خان آباد. زمونږ سیمه له ښاره لږ زره وتی ده، نو هغه لپاره لږ ستونزې دي، د امنیتي ستونزې دي. هغه لپاره نه کېږي چې واکسین زمونږ ماشومان ته وکړو او ښار ته راغلی واکسین مخکې کوو، وخت به راتو واکسین بلې وکړو.
دینی عالمان وایي چې مور او پلار مکلف افدی د خپل اولادونو د ښه صحت لپاره د غوي خیال وساتي او مخکې له هغه چې مرز پرې راشي باید د ناروغي مخې ونیول شي. ګل ریم نیازمن، امریکا غاښنا رادیو.
درنو اوریدونکو، سم فهم کړئ، د امریکا غاښ سرمقاله ده.
امریکا د برما په نظامي کودتا سره په جدي توګه اندېښمنه ده. د دیموکراسي لپاره د ملي لیگ د حکومتوالې مشران او د برما ملکی مشران بندیان کړل، چې په دوی کې آنګ سان سوچی، جمهور رئیس یو وین می ارنت، د کابینې وزیران، د یو شمیر سیمو عالی وزیران، مخالف سیاستمداران، لیکوالان، د مدني ټولنې استازي او فعالان شامل دي. ټاکل شوی وه چې د نومبر د میاشتې د اتمې نیټې له انتخاباتو نه راپدې خوا د برما پارلمان خپله لومړۍ غونډه وکړي. په دغو انتخاباتو کې د دیموکراسۍ لپاره ملي لیگ یا ان ال ډی د هیواد مخکښ ملکی ګوند د آزادو انتخاباتو 3% وګټل. د ان ال ډی مشره آنګ سان سوچی د 2015 کال نه راپدې خو د هیواد ملکی مشره وه. د برما پوځي مشرانو د انتخاباتو نتیجې رد کړلې چې وايي په دغو انتخاباتو کې تګبرګي شوې ده. کله چې د دوی ادعا کار ور نه کړ، نو پوځ د پارلمان وزانه محاصره کړه او کودتا یې پیل کړه. د برما پوځ له تلویزیون نه یو کال اضطراری حالات اعلان کړ. یدا کوي د 2008 کال اساسي قانون پوز ته د حق ورکوي چې ملي ستراري حالت اعلان کړي. پوز په بنیادی کارونو قبضه وکړه، د حکومت اکثر وزارتونه ونیول، د تلویزیون اکثر خبرونه وزندولې او د مدني ټولنې د ځپلو په باره کې مبارزه پیل کړه. پوز لوړ رتبه جنرال امین رنګ لنګتا قدرت وسپاره. د منتخب ملکی چارواکو سره د قدرت شریکولو د خپل کلونو په وخت کې پاوز د برما په سیاست کې پوره نفوذ وکړ. اساسي قانون پاوز ته اجازه ورکوي چې د دفاع او کورنۍ چارو په وزارتونو کنټرول ولري. ورسره پر دې عسکرو ته په پارلمان کې د یوې روبې څوکۍ وو د ورکولو ضمانت شوی دی. جمهور رئیس جو بایدن نړیوال ټولنې نه غوښتي دي چې په ګډه د برما په پاوز فشار راوړي، له هغه قدرت نه لاس واخلي چې دوی نیولې دي، هغه فعالین او چارواکي خوشی کړي چې دوی نیولې دي، د ټيلي کمیونیکیشن ټول محدودیتونه لري کړي او د ملکیانو په خلاف لتاو تری خوالینه ډډه وکړي. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د برما له نظامی مشرانو نو وغوښتل چې د برما د خلکو د اراده احترام وکړي، چې د نومبر د میاشتې په اتمه نیټه په دیموکراتیکو انتخاباتو کې څرګنده کړي وو. امریکا د برما د خلکو سره د دیموکراسۍ، ازادۍ، سولې او پرمختګ لپاره د دوی په لوړه ارزو کې شریکه او ولاړه ده.
درنو ویدم کو تاسو د امریکا غاک سرمقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سرخ پرونه پاتریسیږي. مننه چې تر دې شوین د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریدل.